تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هم
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غږ آشنا رادیو
خدرون آریدن کو سلام علیکم زه شافیه سرداریم تا دی دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیس و لومبی با خبرونه باوری
وایان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن د چهارشنبه په ورځ ناوخته د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې غړو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دی د جمهور رئیس جو بایدن په امر له افغانستان نه د امریکایي عسکر د رایستلو په اړه هیڅ قسم خپګان نه احساسوي. لوید آستن او د پوز دو نور لړپړو قماندانانو د دغه کمیټې د غړو پوښتنه ته د 2023 میلادي کال لپاره د جمهور رئیس د بودیجې په خاص باندې د غور کولو په وخت ځوابونه ورکول. آستن په ځواب کې ویل چې زه د جمهور رئیس د پریکړې ملاتړ کوم. د واشنگتن د ډیپلوماټ مجلې په خپل تازه غاڼه کې لیکلي دي چې قزاقستان د افغانستان له بیا رغونې او آبادۍ په چارو کې په ځانګړې توګه د ملکی زیربناو له آبادولو سره علاقه ښودلې او همې د ترانسپورت، انرژي او کرهنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره آمادګي ښودلې. د ډیپلوماټ د مجلې د ریپورت لمخې قزاقستان کوشش کوي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د منځګړي رول هم ولوبوي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د منځګړیتوب په منظور د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمرات تقیف د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیف سره غیر رسمي غونډه وکړه او افغانستان د بحث مرکزی موضوع وه. افغانستان د قزاقستان د غنمو دریم غټ واردونکي هیواد دی. په 2023 میلادي کال کې افغانستان ته 1.6 میلیونه ټنه د غنمو وړو صادر کړل. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې په پاکستان کې په وړیا توګه د غنمو د وړو د حاصلولو لپاره د هڅو په دوران کې 11 کسان وژل شوي دي. اژانس وایي چې پاکستاني چارواکو د پنځشنبه په ورځ د غنمو د ویش په ځایونو کې امنیتي ځواکونه تعینات کړل. پاکستان چې دا وخت د پیسو له ډېر سخت کمبود سره مخامخ دی او خزانه تقریبا خالی ده. په وړیا توګه کمایدو کورنۍ باندې د غنمو د وړو په ویشلو پیل کړی. له بلې خوا د پاکستان د سند صوبې اوسیدونکي چې د تیر کال په تباه کوونکي سیلابونو کې خپل کورونه لاسه ورکړي او دا وخت په موقتي کمپونو کې اوسیږي شکایت کوي چې د څښاک او کروندې اوبه نه لري. فلیپیني چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 10 وویل چې دغه هیواد په جنوب کې په یوې مسافر وړونکي بیړۍ کې د اور د لګېدو په پیښه کې 11 تنه مړه او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د روسیې د فدراسیون امنیتي څانګې یا RSF پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال د جاسوسۍ په تور ونیو. روسی چارواکی وای چې دوی د امریکای تبا ایوان گیرشکوویچ فعالیتونه بند کړي. خو د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د روسیې د حکومت ورونه په کلکه رد کړي. د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا د پوځونو ګډ تمرینات روان دي. دا تمرینات چې د 13 کلونو په موده کې تر ټولو غټ تمرینات ګڼل کیږي. د جنوبي کوریا او امریکایي مامورانو په وینا د شمالي کوریا لخوا بالستیکي توغندو د ورولو په ځواب کې اپیل کړي دي. پنځشنبه په سهار د امریکا د متحده ایالاتو د کنټاکی په ایالت کې د پاوس دوا بلیک هاک ډوله هلیکوپټر د نظامی تمریناتو په محل ولویدل. 9 کسان مړه شوي دي. د پاوس وایان ویل چې وژل شوي کسان د امریکا د پاوس عسکرو. د افریقایي هیواد مالاوي چارواکي وایي چې دوه اونۍ مخکې د سایکلون فریډي په نوم د یو تباه کوونکي طوفان نه وروسته د راکشو کسانو پسې لټون پای ته رسولی. د سایکلون فریډي توپان موزمبیق او مدغاسکر هم سخت ځپلی دي. د برازیل پخوانی محافظه کار جمهور رئیس جایر بولسونارو په متحده ایالاتو کې له درملنې وروسته د پنځشنبه په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د برازیلا په نړیوال هوایي ډګر کې په سلهاو طرفدارانو هرکلی وکړ. په یو سرخلاصي لیک کې چې 1400 کسانو لاسلیک کړی او د ټویټر کمپنۍ مالک ایلون ماسک او د اپل د کمپنۍ مؤسس سټیو وزنیاک او یو شمیر نورو لړپړو تخنیکی ماهرانو او د غټو شرکتونو مالکانو لاسلیک کړي وختنه کړي دا چې د ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ذکا پراختیا دی د شپږو میاشتو پورې وزنډي ترڅو پراتونکو وخت کې د مصنوعي ذکاوت نه د انسانانو د خوندي ساتلو په غرض پروتوکولونه او ټیکنالوژي تیار شي. دا لیک د فیوچر اف لایف انسټیټیوټ په نوم د وی غیر دولتي خیریه مؤسسې ابتکار لیکل شوی او وای چې په بدریغه توګه به مصنوعي ذکاوت نه فاده د انسانانو لپاره غټ خطرونه له ځان سره ولري او له ګټو نه به زیان زیاتی. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو د راپورته چې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو د پراختیا لپاره په 15 زونونو کې د صادراتو د پروسس مرکزونه جوړوي. افغان سوداګر د دغه سي مرکزونو جوړول ش اقدام بولي، خو د صادراتو د ودې لپاره ش اقدام غني، خو وایي چې د دغه مرکزونو جوړېدل ډیرو پیسو ته اړتیا لري. په دې اړه کله کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال مولوی قدرت الله جمال وی چې دغه وزارت پریکړه کړې چې د صادراتو د ودې لپاره په 15 زونو کې د صادراتو د پروسس مرکزونه جوړ کړي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت غواړي د صادراتو د معیار کولو او لازیاتوالي لپاره د کابل په شمول د هیواد په 15 زونو کې د صادراتو پروسس مرکزونه رامنځته کړي. چې په لومړی مرحله کې د هیواد په مرکز کابل کې د زون د رامنځته کولو لپاره بودیجه هم اختصاص شوې ده.
حغلی جمال چغور مورز کابل کې خبري کنفرانس خبري کولې ویل چې صادراتو زیاتېدل او وارداتو کمېدل د سوداګرۍ د پالیسۍ یو مهمه برخه ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې اوس مال پلسو اومده توکو کې چې افغانستاني بهرنۍ هیوادو ته صادري د جبرسکار مالوچ هینجه او د جلغوزو په ګډون وچ او تازه میوه شامل ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې اوس مال له افغانستان څخه پاکستان، هندستان، ازبکستان، تاجکستان، متحده عربی امارات، چین، ایران او ترکیه کته د نورو هیوادو پرتله ډیر صادرات کی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان رکوزی امریکا غږ سره په مرکه کې د دغو مرکزونو جوړیدو په اړه ویل چې د پلان لمخي د صادراتو د پروسس په مرکزونو کې د نړیوالو معیارونو پر اساس د صادراتي توکو د پروسس ترڅنګ د سوداګرو لپاره نور لازم سہولتونه هم په پاپ کې نیول شوې دي. خارجي الکوزیوال دغه سي مرکزونه په نورو هیوادو کې هم شته او هدف یې د صادراتو د بهیر چټکېدل دي.
ښه خبره ده، اما په عمل کې ولیدل شي چې دا څو وخت جوړیږي او په کم معیار جوړیږي. د دې هغه اداري مصرف او د ساختماني مصرف هم یو څه پیسو ته ضرورت لري چې دا به دولت په خپل بودیجه کې ولري، او که اسې تنها د یو تعمیر او د یو ځای په اندازه باندې یو څه جوړ شي نو زه فکر کوم چې هغه به هغه نه دا ډېر په دردونه خلل شي. خو که په بیان ملي معیارونو جوړ شو پاره کې ټول وصول موجوده ترازو ولري، لابراتوار ولري، سرتخانه ولري او ګودامونه ولري، دا ډېر ښه عمل دی او موږ استقبالو.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې په تیر 1300 لمریز کال کې په لومړي ځل د افغانستان صادرات نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیدلي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچا 800 میلیون ډالر او په 1900 لمریز کال کې 800 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ وزارت چارواکي د صادراتو په زیاتېدو کې په زړه وارداتي توکو باندې د محصول کمېدل هم مهم ګڼي. هغوی چې په زړه خامو موادو باندې چې له بهر څخه افغانستان ته راځي او په دغه هیواد کې په تولید کې ورسره کار اخیستل کېږي، په وروستیو کې محصول کم شوی چې د صادراتو زیاتېدو سره مرسته کړې ده.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د شانګهای د همکاري سازمان د غوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د هند په پایتخت نیو دیلی کې غونډه تر سره شوه. د هند د ملي امنیت سلاکار ایجت دووال د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې لټولو ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د خپل هیوادونو د ځمکني بشپړتیا د ساتنې په هدف لټروريزم سره په مبارزه او د نړیوالې سولې تمرکز وکړي. که څه هم افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري، خو د نوې ډلې د غونډې کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړه سوې. نور حال پر پورت کې وایي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړي هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه د چهارشنبه په ورځ په نوې دلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ تر سره شو. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دووال د غونډه ویل چې ترهګری په هر ډول او بڼه بشریت ته لوی ګواښ دی.
د ترهګری ټول ډولونه او مالی ملاتړ د نړیوال امنیت او سولې د پاره جدي ګواښ دی. هر ډول ترګریز اقدام چې د هر انګیزې د پاره تر سره کیږي د توجیه وړ نه دی. ټول هیوادونه باید خپل مکلفیتونه پوره کړي او د ترګری پر وړاندې د مبارزې اړوند پروتوکول ته ژمن ووسی.
په دې غونډه کې د پاکستان او چین استازو په انلاین ډول برخه اخیسته و او د هند ملي امنیت شورا د دې غونډې کوربنه و. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ په غونډه کې د نشئی توکو او ترهګری سره د مبارزې ترڅنګ د افغانستان په وسنی وضعیت باس هم د دې غونډې د اجنډا مهم مسایلو. خو د طالبانو استازو د ګډون بلنه نو وکړ شوی.
اوس د تروسم پاک لبانی د افغانستان څخه د هیوادونو د تهدید په اړه باندې راګیتلی او دغه راز د مخدره موادو په اړه باندې راګیتلی. مخدره مواد خو خیر نسبت د پخوانو به اوس کنټرول نسبتا زیات شي، خو په دې وړ اخباننه کې د شتون ځلا تروسه پورې هم موجود و چې هغه نړیوال ته د خوانه تهدید دی او طالبان په دې مکلف دي چې د خلکو ته په یو ډول نه یو ډول اطمینان او ډاډ ورکړي چې د دوی خوانه به دغه سي تهدیدات هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد ته متوجه نه وي.
طالبان په وار وار ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. دا په داسې وخت کې چې تازه د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې د 2000 او 2021 کلن ترمنځ په نړۍ کې د جګړو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې شپږ څلوېښتلنه زیاتوال راغلی چې ډېرې په افغانستان، یمن او ایتوپیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله کسان وژل شوي دي.
موږ په افغانستان کې د دغه مسلې شاهدان یو چې ماشومان نه یوازې دا چې د بدن د غړي له زخم نه رنځيږي چې په ماینه پخې کیږي، بلکې بدن ته هم پراخ زیان اوښتي وي. نو پوځي تاکتیکونه او وسلې اساسي لاملونه دي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ملکیانو ترمنځ تر بل هر وخت زیات مرګ ژوبل رامنځته کړي ده.
بلخوا سعودي عربستان هم د شانګهای د همکاري سازمان سره یو ځای شو. د سعودي عربستان کابینه د پریکړه په داسې حال کې تصویب کړ چې ریاض د متحده ایالاتو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. د شانګهای د همکاري سازمان یو سیاسي او امنیتي بنسټ دی چې په 2000 میلادي کال کې د چین، روسي او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا رامنځته شو او وروسته بیا هند او پاکستان هم پکې شامل شول. افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکاري سازمان د نورې غونډې د روان کال په اپریل او مې میاش کې په هند کې ترسره شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي چې هیواد یې د افغانانو شذو او جنو ملاتړ او په نړۍ کې جنسیتي مساواتو ته ژمن دی. بلنکن د دیموکراسي په کلنۍ غونډه کې وویل چې طالبان شذې له ژوند څخه منځوي کوي.
نور حال پر رپورٹ کې باوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په واشنگټن کې د دیموکراسي د سرمنشي په دویم ورځ خبرداري ورکړ چې د دیموکراسي ارزښتونه د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو درناوي په ټوله نړۍ کې تر برید لاندې دي.
په مدني فعالیتونو کې د کار ساحه په تنګیدو ده، اساسي حقوقونه کم شوي دي او مدني ازادي لمنځه وړل کیږي. د بیان ازادي په چټکۍ د لمنځه تک په حال کې ده.
ښاغلی ګوټیرش په هیوادونو غږ وکړ چې د باور فضا رامنځته کړي او د نابرابرۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دیموکراسي د ودې لپاره د یو شمیر پروګرامونو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې ټکنالوژي ته به ځانګړي پاملرنه کیږي چې دیموکراتیکي حکومت ولې ته وده ورکړي.
د رواني اونۍ په پیل کې ما پر هغو شرکتونو د محدودیت لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د سوداګریز څار لپاره کارول کیږي او د متحده ایالاتو په ګډون په ټول نړۍ کې د مخالفانو، فعالینو او ژورنالستانو په نشه کولو لپاره ناوړه ګټه ځنی اخیستل کیږي.
د چهارشنبه ورځ په داسې حال کې چې د اوکراین د دفاع وزارت هغه ویډیو خپره کړه چې پوځیان د جرمني لخوا اکمال سوی زغروال ګاډي ازموي، د دیموکراسي په سرمشتیزه کې ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په نړیوالو غږ وکړ چې د روسیې د يرغل په وړاندې د هغه هیواد ملاتړ ولې مهم دی.
روسیا له اوګډې مدیرایي سره له تاسو ټولو سره له دیموکراسي سره په جګړه کې ده او د ناسم معلوماتو د خبرولو په ټاکونو کې د لاسوهنې، جاسوسي، فساد، صادراتو او انټرنیټ لاره جګړه کوي.
هغه یو ځل بیا د لا نورو وسلو غوښتنه وکړه ترڅو سخت کال د اوکراین بریا تضمین کړي. په عین حال کې په ماسکاو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د تهران د منځګړتو پر هڅو خبري وکړي.
موږ د اوکراین په اړه بحث وکړ. موږ د هر هغه اقدام ملاتړ کوو چې د جګړې په درولو کې مرسته وکړي.
بلخو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ماریانو ګروسی د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د زاپروژیا اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال د کیف او مسکاو څخه وغوښتل چې خبري اترې کړندې کړي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگټن.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د چین د یو کمربان او یو لارې نوښت د مختلفو پرمختیاي هیوادونو د ولسونو د نشلولو او سوداګرۍ ته د واجب ورکولو لپاره د لوی تاسیساتو د رامنځته کولو لپاره رامنځته شوی. خو په دې پروژه کې د ځان په اړه راپورټونه خپاره شوی او په دې سربېره ځینې پروژې پټ لګښت او غیر ارادي محلي اغیز لري. د جاکارتا څخه د امریکا جاخ د خبريالي رپورت ستاسو پام را ګرځو.
هیرو ستانټو وای چې د تیر دوه کلونو په مودې کې هر ورځ اندېښنه احساس کړي. هغه د انډونیزیا په لویدیز جاوا خار کې ژوند کوي چې د هیواد د پلازمې جاکارتا نه شاوخوا یو سل شپږ دېرش کیلومتر لري موقعیت لري.
دا هغه څه دي چې زه پر اختیا سره اندېښمن یم. کچېرې دا لږ وخوځي نو چت به هم راوغورځيږي. لاندې ملمون دا کوټه نه کاروو. زه د ماشومان لپاره دوه خونې لرم خو ځکه چې نه غواړم څه خطر را پیشي نو د دې خونې پر ځای غوړه ده چې د باندې ویده شو.
د سټرنټو کوټ د ټنل لچې اوس جوړیږي شاوخوا یو سل 50 متر لري دی. دا د فوټبال د لوبغالي نه اوسه وګد دی. د ټنل د جاکارتا بانټونګ د چټک اورګاډي د پروژې یو برخه ده. دغه د چین دی یو کمربند او یو لاري د نوښت لپاره یو مهمه پروژه ده. د پروژې موخه دا ده چې د سیمې دوه د نفوسو مرکزونه جاکارتا او بانټونګ د چټک اورګاډي لاري وصل کړي. د خارګوټي چرته چې سټرنټو ژوند کوي د بانټونګ په لویدیس کې دی. د ټونل جوړولو پروژه په استوګن ځایونو خپل اغیز لري.
پروسس کنستراکشن
په ودانیزو چارو کې د 14 نه کار اخیستل کیږي او دا کار د استوګن کورونو ته ځان رسوي.
د سیمه اوسیدونکو سوزلي کوشش کړي دي چې د انډونیزیا چین د چټک اورګاډي پروژې چارواکو تخپل اندېخې سرګند کړي. دغه کنسورشیم د انډونیزیا او چین دولتي شرکتونو جوړ کړي دي. د کنسرشیم چارواکو په دې برخه کې د امریکا غک پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د پروژې په پیل یعنی په 2018 کال کې د دغه پروژې لومړنی لګښت 15.5 میلیارد امریکایي ډالر وو. د دې پیسو 15% د چین د پراختیايي بانک لپاره اخیستل شوی. د انډونیزیا حکومت 15% لګښت په غاړه اخیستی او پاتې نور د چین د دولتي کنسرشیم لخوا ورکړل شوی دی. خو تر اوسه پورې دغه لګښتونه د 6 میلیارد ډالرو نه زیات شوی دی. د انډونیزیا د اقتصاد وزارت وایي چې د اضافي لګښتونو له وجې ښایي ټول لګښت 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د ترانسپورټ کارپوهان وایي چې د دې مسلې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو حکومت اندېښمن کړی دی.
د حکومت لپاره یو ځنه انتخاب دادې چې دا پروژه بشپړ کړي که څه هم اقتصادي پایلې به د ټول عمر لپاره په بودیجې بار وي. که دوی کار ودروي نو دا به بیا کله هم مکمل نه کړلای شي.
ځینې اوسیدونکو غواړي چې دا پروژه مکمل شي ځکه چې دا به د جکارتا او بانجنګ ترمنځ د سفر وخت ډیر راکم کړي.
په دې توګه دا سفر 4 ساعته وخت نیسي. خو د تیز سرعت ریل سره زه تمه لرم چې دا به د یو نه واخله تر 2 ساعتونو پورې راکم شي.
خو حتی د اورګاډي د پروژې ملاتړ کوونکي هم د پروژې زنډیدو ناهیلي کړي دي. د تیز سرعت دغه اورګاډي به په 2019 کال کې کار پیلولو خو دا اوس 2023 کال پورې زنډول شوی دی. لبلې خوا په پادالورن کې سوټانټو او د هغه ګاونډیان اندېښمن دي چې دغه اورګاډي لپاره د کار په دوام سره د دوی کورونه تر څومره پورې پاتې کېدي شي. د استرالیا سوسای امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د جمهور رئیس مرستیالی کاملا هاریس پر غانا کې د افریقا بر اعظم ته د خپل یو هفتهي سفر په اول ورځ د 100 میلیون ډالر څخه زیات مرستې ژمنه وکړه او تاکید وکړ چې امریکا په افریقایي هیوادونو د چین سره د رقابت نه علاوه ګټي. د امریکا ژ خبريالي انیتا پاول چې د جمهور رئیس د مرستیالی سره په سفر کې ملګری ده د پایتخت اکرانی څخه دا راپور راکوي.
د جمهور رئیس مرستیالی ویلی چې امریکا به افریقا ته 109 میلیون ډالر مرسته وکړي او ډیره برخه به د ساحل په سیمه کې چې افراطي اسلام پالو پکې خپل حضور زیات کړی دی د بحران په مخنیوي ولګول شي.
To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce
زه خوشاله یم چې د تشدد امیز افراطیت او بی ثباتی د تهدیدونو د مخنیوي لپاره د بنین، گانا، گینی، یوری او توګو د ملاتړ لپاره 100 میلیون ډالر اعلانوم. جمهور رئیس بایدن د بحران د نیوی او د سولې او ثبات لپاره د امریکا د ستراتیژي د یوې برخې په حیث تیر اونۍ د غربي افریقا د ساحل لپاره ستراتیژیک پلان اعلان کړ او دا نن چې ما کوم اندازه مالی مرسته اعلان کړه هغه به په دې سیمه کې د دې پلان امنیت، ثبات، حکومتداري او پراختیايي مسالو په عمل کولو ولګول سي.
کاملا هاریس 15 ملوال رتبا امریکایي چارواکي ده چې په دې کال کې دغه بر اعظم ته تللی ده. هاریس هغه انتقادونه ردی چې امریکا افریقایي هیوادونو ته د چین سره د خپل رقابت له نظره ګوري ځکه چې ډېری بنیادي پروژې تر سره کړې دي او افریقایي ملکونو ته د میلیاردونو ډالر پورونه ورکړي دي چې زیاتره یې د اغیزې او نفوس مبارزه ګڼي.
جمهور رئیس او ما په دې موضوع خبرې کړې وې خو څومره چې د غانا او افریقایي هیوادونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د مستقیمو اړیکو په باره کې ژغېدل یو د چین په حق لنې ژغېدلې. زه درته وایم موږ صفا او څرګند خبرې کوو. زه به په خپله د بایدن د ادارې لخوا ووایم چې د دې بر اعظم او د افریقایي رهبرانو او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او تاریخي بنیادونه لري.
هریس په اکرا کې ځنې ارتستیک سیمې ولیدې، د سکیټ بورد پارک او د ریکارډینګ سټډیو ولیدې. اکټور ادریس الی باور سره هر چیرې ملګری وو او ژورنالیستانو سره غږیده. کاملا هریس پلان لري چې تانزانیا او زامبیا ته د تللو نه مخکې یوه بل ورځ ټوله په لویدیځې افریقا کې تیر کړي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي او تحصیلي کال پیل ته محدودې اونۍ پاتې دي او لا هم د نجونو د تحصیل او تعلیم د بندیزونو په اړه د طالبانو د حکومت په پریکړو کې بدلون نه دی راغلی خو یو بلې خواته یو شمیر محصلین چې اوس په کور کې ناستې دي هڅه کوي په داسې کسبونو ځانونه بوخت کړي چې هم کورنۍ تمویل وکړي او هم له رواني فشارونو ځانونه وساتي ځینې څېړونکي بیا اندېښمن دي چې د بیکاری په زیاتېدو او د بوختیاو په کمېدو د دې ویره ډېریږي چې پنه شو اعتیاد به تر دې لا هم زیات سي په دې باره کې له هرات څخه زموږ د همکار صفی الله احمد سي راپورټ واوري
د هرات ښار یو اوسیدونکي نونس کلنه سعدیه لاغو میلیونونو افغانانجینو یو د چې د طالبانو لخوا پر خزو اونجونو باندې د زده کړو د محدودیتونو لوازه کول ورسته په کور کې پاتې شوې ده سعدیه د طبي ټکنالوژي انسټیټیوټ د لومړي کال محصله ده چې اوس په کور کې دننه وبدنه کوي
و شانسات هم مصرف دي صنايع دي سي ولې نس روزمو بیکاری ممو اوقات بیکاری واقعا به ما خیلی سخت تیر میشه یعنی هر دقیقه هر ثانیه ما ساعت نگاه میکنم میگم ساعتش تیر نمیشه
راتون کې لپاره د ساده هلی او خوبونه هغه محل پسین لاهوش وچی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو لخوا د پانتونو دروازې دنجونو پر مخ وترل شوې او لګورسته د میرمنو پر کار کولو هم بندیز ولګید
واقعا به آرزو ما نمونده چون که همه آرزو ما تعلق داره به که ما تحصیل کنیم اگر یک زن یک دختر خانم یک محصل یک متعلم تحصیل خود ادامه نده مجبوری که به خانه بشینه ما فعلا هیچ آرزویی نداریم فکر نکنم با آرزوهایی هم که داشتیم حتی یک بیصد برسیم اگر اوضاع به همه منوال ادامه داشته باشه خو
ایک هسته خوب مدینه عزیزی بیادنه همه طول دیزده کون که و مدینه اوز دخوانزی که زایل سادیه چه خوب دل زده کوی وای چه لده لاره با دخپل دکور لگختونو که ونده واخلی داد والس کلنه انجلی وای چه هیچ کله داسه فکر نکوی چه یو ورځ به خوانزی که لطللو چه محرومیگی
افغانستان که پیشرفت کرده بود رو به عقب برگشت یعنی واقعا خیلی نامید کننده بود افغانستان عصر امروزی برگرده به چند سال قبل که به مادرام و مادر بزرگام که بود وقت برگرده
به طالبان و حکومت لخوا پا غیر دولتی مؤسساتی که در خز و در کاربندیش پا غبرگون که یوشمیر مؤسسه لزرگون و کارکون که سر خپل فعالیتون پا افغانستان که وزن دول په داسې حال که چی په هیواد که در بیکاره کچا و رستر بلی پلوری دو ده یو شمیر کارپوهان وایي که ځوانانو لپاره د کار او یا درس زمینه برابر نه وي شونی ده چې هغوی به د بیکارۍ او ذهني فشارونو له امله نشه یي موادو ته مخه کړي
بیکاری و نبود مراکز آموزشی با کیفیت باعث میشه که جوانان ما به طرف استفاده از مواد مخدر رجوع بکنه
دا په داسې حال کې چې بیکاری او د سالمې بوختیا نشټوالی هغه لاملونه دي چې د کارپوهانو په وینا له امله زرګونه ځوانان په نشو اخته شوي دي صفی الله احمدزی امریکا غږ
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.